سلامونه د ماخام وبجې د سفیو لاستان ایگزامو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تلویحند دوهې پراتلون کې غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. دغه وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې که د دوهې پراتلون کې غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، د طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغېزمن نه دی بللی. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دوجاریک ویلی دی و همغږی منسجم او رغند تعامل د زیاتولو څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو څخه دی. د محمد شفای په نوم یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفای چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تېر ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژلی. د راپورونو له مخې کمیشن کارانو له هغه $500,000 په دې پلمه اخیستې وه او دوکه یې ورکړې وه چې ګواکې د کاناډا د کیس سرعت به ورته زیات کړي. او ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړي چې د کرملین د سیاسي مخالف او منتقد الکسی ناوالني د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ښودل شوي وو. ناوالني پرون په سایبیریا کې په یو زندان کې مړ شوی دی. د هغه کورنۍ نن تایید کړي چې هغه مړ شوی او باید مړی دوی ته وروسپارل شي.
شنا اسمان لاندې
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروگرام همدا شی بعد آزاد رادیو پر دا پر آزاد رادیو سربیر همدا شی بعد آزاد رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښه باندې بڼه کتلې او ریدلې شي. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو بحث کوو. د چې مدني ټولنې څه ته وایي، ولې اړتیا ده چې په ټولنه کې د غړول ټولنې شتون ولري، کوم فعالیتونه مدني ټولنه تر سره کوي، څو کولای شي چې د غړول ټولنه رامنځته کړي، او په ټوله کې ولې په افغانستان غوندې یو هیواد کې اړتیا ده چې مدني ټولنه شتون ولري، او همدارنګه د ځوانانو په روزنه کې دغه ټولنې څه ونډه لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. بحث ته مو قدرمن میلمانه هم را بللې دي چې له دوی به پښتو چې مدني ټولنې څه دي، او همدارنګه د یو هیواد د ودې لپاره دا چې په ټولنه کې شتون څومره ضرور ده، کوم فعالیتونه تر سره کوي. له دوی په پښتو په پروګرام کې را سره میلمانه هر یو افغان لیکوال، څېړونکی او شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کمیټې مشر، قادر شان ساری په پاکستان کې میشته فعاله، ډیوا مرخیل او د پهنتون استاذه مستوره سیلاب دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که زموږ ټول میلمانه را سره وصل وی وربشو میلمنو ته، فکر کوم ک لیوال صاحب را سره وی نمړی پښتنه به لیوال صاحب نو کړو. لیوال صاحب تاسو ستړي مشي، بخیر راغلی. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه د مدني ټولنې کلمه ډېر اورېدلې، خو د چې په اصل کې مدني ټولنه څه ته وایي، او موږ د مدني ټولنه وایو که مدني ټولنې وایو، که په دې اړه په پیل کې راته وایاست.
ډېره زیاته مننه تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته په سلامونو. ډېره هم او اساسي پوښتنه ده. زه فکر کوم چې موږ مخکې لدی چې د مدني ټولنې د څرنګوالي، پیاوړتیا او تامین په برخه کې خبرې وکړو، اول باید وپیژنو مدني ټولنه له دوو کلمو څخه رغېدلې ده، مدني او ټولنه. او دا تر ډېره بریده هغه وخت پیژندل کېدلی شي چې موږ مدنیت، مدني او تمدن وپیژنو. اول دا ځانګړې ده، مدني ټولنه معمولا د ښاري مناسباتو یو فرهنګي زیربنا ده. او تر دې وروسته چې په اروپا کې ټولنه صنعتي شوه، د صنعتي انقلاب او د فرهنګي انقلاب او د علمي انقلاب، یعنی د دریو انقلابونو، علمي، فرهنګي او صنعتي انقلابونو په نتیجه کې دغه اصطلاح دود شوه. هغه وخت چې اربنایزیشن یا ښاري کېدل چټک شو، خاری ټولنو د کلیوالو ټولنو پر عکس د نویو اقتصادي مناسباتو پر بنسټ خپل یو شمیر داسې تعاملات او فرهنګي مناسبات ایجادول چې هغه باید د یو پیو اجتماعي قرارداد یا پیو ټولنیز قرارداد بدل شوی وای، د خاری اوسیدونکو ترمنځ چې دوی څنګه ژوند وکړي، کوم حقونه یو د بل په وړاندې لري. د همدغو حقونو په پراخو ښاري ټولنو کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو په وړاندې د نویو پوښتنو راولاړېدو د مدني ټولنې د رامنځته کېدو ضرورت ایجاد کړ. د همدې دپاره خلک فکر کوي چې د فرانسې د انقلاب په حدودو کې چې په 1909 کې وشو، په اروپا کې تر دغه وخته پورې د مدني ټولنو د جوړېدو اړتیا پیژندل شوې وه، او د بشري حقونو په ښارونو کې د ژوند نوی فرهنګ او د انسانانو ترمنځ مناسبات، د افرادو او د حکومتونو ترمنځ مناسبات، او د هغو مستقلو اجتماعي ټولنو یا مؤسساتو پیژندل چې نه په حکومت پورې اړه لري او نه هم په نورو سیاسي جوړښتونو پورې، مګر اړتیا یې ډیره ده چې بیا وروسته د دې یوه برخه هغه انجیوګانې یا مؤسسات هم په دې کې راغلل، سیاسي احزاب په دې کې راغلل، اجتماعي ټولنې، فرهنګي ټولنې، د ښځو جوړښتونه، د ځوانانو جوړښتونه، د ماشومانو جوړښتونه، هر هغه څه چې د یوې ټولنې د بیلابیلو پوړونو د حقونو او د ژوند د شرایطو د ښېګڼو د یې کار کاوه، هغه مدني ټولنې وګڼل شوې. د مدني ټولنو مجموعه په خپل داسې یو پدیده وه چې د په لوی سر کې هغه تاسو چې پوښتنه وکړه، د مدني ټولنې یا د ښاري ټولنې د شکل نیولو دپاره یې شرایط رامنځته کول. زه به په لنډه توګه په یوه جمله کې دا هم در اضافه کوم چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د مدني ټولنې شکل گیری د مشروطه غوښتنې له جنبش سره راپیل شو. د افغانستان د استقلال په شپو ورځو کې هغه وخت چې د وطن ته اخبار راغی، خاري ارزښتونه راغلل، خاري ژوند راغی، صنعت راغی، راډیو، بانک، قوانین، تر ټولو مهم د مدني ټولنې د جوړښت لپاره قوانین او اجتماعي قرارداد شوی تعاملات، حقوقي تعاملات، دا د بنسټ حیثیت لري. او بیا وروسته نوې دوره په 1940 کلونو کې هغه وخت چې واقعا یو مشروطه دوره شروع شوه او احزاب رامنځته شول، اساسي قانون رامنځته شو نوی، په دغه وخت کې شکل ونیو. دا چې بیا په 1960 کلونو کې څه ډول و، زه فکر کوم وروسته به بیا بحث پی وکړو. دغه هغه اساسي او بنیادی پیژنګلوی.
مننه لیوال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. نور ملمنو ته به مرشمه. الک څنګه می چې مخکې یادونه وکړه، په برلین کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کمیټې مشر قادر شان انصاری هم را سره ده. انصاری صاحب، تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. الک څنګه چې لیوال صاحب یادونه وکړه، په ټول کې زیاتره بنسټونه چې د مدنیت په لور یا د خاریتوب یا په هغه برخو کې چې ټولنه ورته اړتیا لري دوی کار کوي، د ټولې د مدني ټولنې برخه ګرځېدلای شي. تاسو چې په برلین کې کوم فعالیتونه کوي او کوم غونډې شدال ته جوړوي، په ټول کې کده دغه غونډو په اړه ته وایي چې تاسو سره په کې څوک دي او کوم فعالیتونه په کې ترسره کوي؟
ډیره زیاته مننه خور لمړی خطات او ترمنو ملمنو ته، موټولې لوزونکو سلامونه نیکه هلې وړاندې کوم. ډیره مننه. دلته خو موږ چې په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم فعالیتونه کوو، پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسی غورځنګ ده، نو په دې کې اکثره موږ سره ټول افغانان دي او زیاتره پښتانه دي، د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو ولایتونو څخه دي. دلته موږ وخت نا وخت په اعتراضیا غونډو کې راټولېږو. هغه موږ د پښتنو یا د افغانانو عامه حقوق غوښتنو لپاره چې بالخصوص په کوزه پښتونخوا کې د پاکستان جبرانه پوز لخوا د هغوی حقوق پایمال کیږي، او د هغې وخت نا وخت زمونږ ملګري د بشري حقونو فعالین یا نور ملګري چې هلته خپل حقوق یا د خپل تمدن لپاره مبارزه کوي په هغوی باندې د پاکستان پوز لخوا غیر قانوني چلند نیونه او ظلمونه کیږي، نو موږ د هغې په وړاندې باندې بیا راټولېږو، خپل غږ پورته کوو د یو مدني خوځښت له مخې.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم وربشو بلې ملمنی تاغلی امرخیل ته. اغلی امرخیل، تاسو په پاکستان کې استی، کوم افغانان چې په ځنګړې توګه د 2020 کال نو وروسته پاکستان ته درغلی دي، تاسو په تمن کې تلویزیون تر هغه کسان چې په افغانستان کې دوی د ټولنې یو برخه و، کادرونه و، په ځنګړې توګه خبريالان ډیرل ته وسیږي او مدني فعالان دي، دغه کسان چې هلته دي څومره دوی توانې د لیکسنګ چې مخکې قدر شاه ویل چې دوی د پښتنو د غږ د پروتوکول لپاره په برلین کې سره راټولېږي، په پاکستان کې تاسو داسې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي چې وکولای شي دوی یا افغانان چې هلته دي دوی خپل حقونو ته ورسیږي یا په یو ډول نیو ډول غږ پورته کړي؟ بلې، ډیوه جانې زما غږ لري، مایکروفون مو آن کې، موږ بیا ساسې غواړو. فکر کوم ساسې مایکروفون آف ده. مهرباني وساورو.
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو ریدونکو ته. بالکل، دلته په پاکستان کې یعنی ډیر زیات افغان ژورنالستان همدارنګ د مدني ټولنې فعالان شته دي چې هغوی خو سره له دې چې له یو خورا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو بیا هم هغه دوی تر خپلې اندازې پورې تر خپله وسه پورې همیشه دا کوښښونه دا هڅې کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره یا هم د خپلو هغه اوس دلته چې کوم مهاجرین دي د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي، مبارزه وکړي. ډیری اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، په د ورستیو کې د مهاجرینو موضوع ډیره جدي موضوع او مهاجرین د خورا ستونزو سره مخامخ و، نو همدا مدني فعالان همدا ژورنالستان و چې د دې ظلمونو یا د دې احتجاجونو پر وړاندې دوی اواز پورته کولو، د دوی ستونزې البته تر مربوطه چارواکو پورې یا همداراست تر نړیوال ټولنې پورې رسولې. نو زه هم دلته اوس نو پام دې مونږه کله کوي زمونږ په واسه کې اوسېږي زمونږ وتوانې په دې باندې، نو بالکل مونږ همیشه غږ پورته کړی دا همیشه په مونږ د خپل وطنوالو لپاره کس څه کولای شو اواز به پورته کړو د هغوی د حقونو لپاره.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم دی وجانې وربشو. مخکې له دې چې خغلی مستوري سیلاب ته ورشو، دلته یو لنډه پوښتنه د لیوال صاحب نه لرم. لیوال صاحب، موږ په ټوله کې کوم څه چې ساده د مدني ټولنې د تعریف پاړه باندې وایو یا د مدني فعال پاړه باندې وایو، لکه څنګه چې د دوه نور ملمنو یادونه وکړه، هغوی چې اجرایی واک په لاس کې نه وي خو غږ پورته کولای شي او د یو موضوع پاړه باندې اعتراض کولای شي، دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې کوم مدني ټولنې چې موږ ویلې ټولنې چې موږ ویلې دا رامنځته شوې، دوی زیاتره برخه یې ځوانان و او دوی په یو ډول نه یو ډول باندې دغه ډول غږ پورته کوه. فکر کوي کوم فعالیتونه چې دغه ځوانانو کول، هغه تعریف چې مخکې تاسو د مدني ټولنې نه وړاندې کړ، دغه سره همغږي درلودله؟
بالکل، تیر شل کلونه د ټولو ستونزو سره سره، ټولو مشکلاتو سره سره، د مدني ټولنې د شکل نیولو لپاره یو تلایي دوره و. ولې؟ ګوري، موږ وایو چې په مدني ټولنه کې د انسان د حق د غوښتنې یا د انسانانو د حق تامین اصل، او وګورئ په تیرو شلو کلونو کې څو کار وشو. یو دا چې موږ یو پرمختللی اساسي قانون درلود. د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ د دې وطن انسان او د دې وطن د انسان حقونه وپیژندل، تعریف مو کړل، او د دې حقونو د تامین لارې چارې مو په رسمیت پیژندل. د همدغه لارو چارو په رسمیت پیژندل او د همدغه لارو چارو فعال کول دا د مدني ټولنې د شکل نیولو او پیاوړتیا اصل دی. دلته د ښځو د حقونو، د ځوانانو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د کارګرانو د حقونو، د ټولنې د معیوبینو د حقونو، د ټولنې د هر قشر د حقونو د تأمین لپاره بنسټونه جوړ شول، باوجود دې چې لپاته مرغه لپاته مرغه د مدني ټولنې دپاره کار ډیر طبیعي، ملي، بومي او افغاني نه و، خو ډیر زیات له بهره تاکید کېده په مصنوعي توګه امکاناتو، او ډیر زیات مدني ټولنې یو ډول په پروژو تبدیلې شوې، او دغه پروژهیي چلند د هغو ارزښتونو په مخالفت کې واقع شو چې د مدني ټولنې اصل پر ولاړ ده. پروژهیي چلند، انجویي چلند د مدني ټولنې دپاره تاوان وک، مګر دې کې شک نشته چې ډیر بنسټونه رامنځته شول، ډیر بنسټونه وپیژندل شول، د مبارزې لارې چارې وپیژندل شوې. تر ټولو لویه برخه د بیان د آزادۍ، بیان د بیان آزادۍ د مدني ټولنې روح ده. مګر په دغه تورو تیرو شلو کلونو کې له بیا هم درته وایم چې له ټولو هغو ستونزو، فسادونو او مشکلاتو سره چې وو، د بیان آزادۍ، رسنۍ، مطبوعات، د خپل نظر د حق و د وینا آزادۍ، د دې په رسمیت پیژندل، دا ټول د دې لامل شول چې د افغانستان خلک د بشري حقونو په رڼا کې د یوې مدني ټولنې د جوړېدو لپاره واقعي عملي هڅې وکړي. هغه ټول هغه زه په خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې ټول هغه ځوانان، ټول هغه میرمنې، ټول هغه نجونې او ټول دغه درې نسله چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مدني ټولنو له بیلابیلو ارزښتونو او بیلابیلو لارو چارو سره آشنا شول او په دې برخه کې عملی مبارزه وکړه، موږ دوی ته د مدني ټولنې او د مدني ارزښتونو فعالین ویلای شو.
مدنه کورودان لیوال سایبر بشو د په هنتون استاد مستوری سیلاب ته اغلی سیلاب تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی. لکڅنګ چې ملمنو یادونه وکړه کچيري هغه چې د مدني ټولنې فعالان دي کدي بوزوت هو کتل شي ظاهرا د سیخکاری شدوی باید پرته لدینه چې څوک کم خاص امتیاز ورکړي په ټولنې کې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې اوس مال کې ځوان نسل د دې چمتو وینې چې دوی راشي په دې برخه کې کار وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو میزمانو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ان شاء الله ته ټول صحتمند اوسئ. ګوري په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم فعالیتونه شوي دي، بدبختانه زه داسې فکر کوم چې د ډېرې لاسته راوړنې نه درلودې. متاسفانه اگر چې ډېرې ټولنې منځته راغلې تقریبا که مبالغه نه وي شوي، تقریبا 2015 ټولنې وزارت عدلیه کې تر 14 کال پورې ثبت راجستر وي. اما متاسفانه چې د افغانستان وضعیت او شرایط داسې یو حالت ته راغلی چې متاسفانه او بدبختانه ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی دې ته لیواله دي چې دوی رضاکارانه شکل باندې فعالیتونه ولري، اما بعضې نور مسایل په هغې کې دخیل کېږي. لکه مخکې چې لیوال صاحب وویل، د افغانستان هره ټولنه په ابتدا کې کېدی چې هغه به مستقله وه، د هغوی فعالیتونه به مستقل وو، د هغوی ټول کارکردونه به رضاکارانه وو، اما بدبختانه او متاسفانه چې آهسته آهسته په هغې کې احزاب دخیل شول، آهسته آهسته په هغې کې بهرنۍ کړۍ دخیلې شولې، او دغه د رضاکارانه ارز مسیر هم بالکل واړه. زه دا نه وایم چې ټولې هغه مدني ټولنې چې رامنځته شوې وي یا ځینې کېدای شي تر اوسه پورې پاتې وي او دوی فعالیتونه هم ولري، زه نه وایم چې دوی باید رضاکارانه شکل باندې فعالیت نه کوي. کېدای شي دوی فعالیتونه کړي وي، اما هغه فعالیتونه چې باید د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر لوی دستاورد درلودلی، متاسفانه چې هغسې نه دي شوي.
د هر سیاسي مسلې تر ارخه پورې اقتصادي مسائل هم ډیر زیات مهم دي. ډیر زیات که تاسو یو ډیر پیشرفته مملکت وګورئ، تر هغه کې ټولنې رامنځته کیږي او مدني فعالیتونه ترسره کیږي، حتما د هغوی تر شا یو خارجي یا هم داخلي دونرونه چې دوی حمایت کوي د اقتصادي ارث نه، او دوی سپورټ کوي. او متاسفانه په افغانستان کې تاسو فعلي شرایط هم ګورئ، یو د شلو کالو تیر د مسایل هم ډیر واضح او اشکار دي چې متاسفانه د افغانستان خلکو او هغه خلکو چې په داسې اجتماعاتو کې دوی ګډون درلود یا هم فعالیتونه درلودل، داسې د اقتصادي ارث نه ډیر زیات پیاوړي نه وو چې دوی هر کار ته ډیر د لیوالتیا سره توجه کړی وای، او یا هم په لیوالتیا سره دوی د خپل دندې ترسره کړی وای. بدبختانه او متاسفانه چې کله آیسته آیسته ځوانان دې ترس ول، او دوی د اقتصادي له نگاه نه په خپلو پښو نسبتا ودرېدل، او دوی دې ته آماده ول چې کوی سي ځینې کارونه دوی د دقرانه شکل باندې هم مخته یوسي. نو هلته احزاب ډېره مداخله کې وکړه، هلته نور خارجي پروژې ډېره زیات مداخله کې وکړه. نو
مننه ستاسو بیرته راګرځم، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه مالی برخې ته به لږ ډیر تم شو. که تاسو ته راشم، انصاري صاحب، تاسو په برلین کې یاست، یو دلته باتمن داسې افغانان وي چې تاسو سره شاوخوا کې کاغه د پاکستان پښتونخوا نه وي یا د افغانستان نه وي، هرې سیمې نه چې تاسو سره وي دوی به یو څه په مالي لحاظ باندې ښه وي. که تاسو راته ووایئ دوی بیا راځي په رضاکارانه ډول باندې، کومې غونډې چې تاسو جوړوئ یا که څوک مرستې ته اړتیا ولري په افغانستان کې په پښتونخوا کې، دا مرستې تاسو ورته ورلیږئ، او دغه کسان څومره وخت باسي دغه فعالیتونو ته؟
ډیره زیاته مننه. وکیت دا چې دلته اروپا خو ډیر مصروفه هیواد دی، او دلته خلک ډیر په مشکله باندې وخت پیدا کوي، خو بیا هم د دوی د کور ودان وي هغه راځه کرنا ځوانان چې دلته ژوند کې سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د خپل خلکو د غو چتولو لپاره، د خپل هیواد د ګټو لپاره بیا هم وخت باسي، راضي پر ذکرنا ډول باندې دوی خپل ځانونه حاضروي. اور سره څنګه کې په هیواد کې کل کل لوی آفتونه راځي یا داسې نور مشکلات راځي یا ډیر زیات غریبانان خلک وي، هغه سره د مرستې اړتیا وي، نو دلته ځوانان بیا پر ځکرانه ډول یا بخرونو ګرځي یا یو بل سره تماسونه نیسي یا هغه لپاره آنلاین اکاونټونه او مسایل جوړوي ترڅو پیسې او شیان راټول کړي هغه لپاره ولېږي. نو دا ډیر یو اغیزمن کار دی، او دا د خلکو سره یو ډول داسې همکاري ده چې هغه بلیوز همکاري ده، هیڅ کله نه د سیاسي ګټو لپاره او نه د سیاسي قدرت لپاره، خو مګر د خپل خلکو خپل افغانانو سره د حمایت او ملاتړ لپاره دا کار کیږي او دا په رضاکارانه ډول کیږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک د خپل احساس له مخې د خپل هیواد سره او هغه غنیزو چارو کې، هغه سیاسي او ټولنیزو چارو کې پر ځا کرناډ ول دي احساس لمخې چلند وکي ترڅو ترونکې یو خصوبات ولري. ولې هغه څه چې کله پروژې شي لکه استاد لیوال سي چې مخې په باس وک پروژې شي یا هغه ډول اختیار کی چې پاګه کې د خلکو هغه احساس مړکیږي د پیسو په مقابل کې یا د غختنو په مقابل کې هغه فعالیتونه مونږ کې راځي، نو دا بیا د ګټ پر ځای توان کوي.
مننه مننه انصاری صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. غلی مرخیل، که تاسو ته راشم، نن موږ د پاکستان یو راپور درلودو چې هلته یو افغان چې کاناډا ته یې د مهاجرت د کیس کارون روانو ځان وژنه کړې وه، یو چا ورنه په دوکه کې پیسې اخیستې وې چې د کاناډا د کیس کارونه به یې ورته تیزوي. دا ډول ډېرې پیښې په پاکستان کې په دغې دو کلونو کې وشوې چې هلته افغان کډوال ډېر شوي دي، او دوی په تمه دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. دغه افغان کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی هیڅ هم نه لري، او موږ دا شکایتونه ډېر درلودل چې دوی ویلي دوی د یو وخت ډوډۍ نه لري، او حیران دي چې د کور کرایه څنګه ورکړي یا نور امکانات څنګه برابر کړي. د کوم فعالان چې اوس مال په پاکستان کې میشتي، او کوم افغانان چې هلته میشتي دوی وزر په دې برخه کې څه مرسته کړی ده؟ ځکه کوم مالی برخه ته تم شو کې مدني فعال وي او په دې برخه کې کار کوي، غک پورته کوي، غواړي پر ازاکارانه ډول کار وکړي، خو کده داسې کسان وړتیا ډیره وي، دوی سره څه مرسته کولای شي، مرسته راټولولای شي، خلک ور باندې باور کولای شي کنه؟
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، اوس مهال په پاکستان کې مدني فعالان که زه وایم، همداراز ژورنالستان که زه وایم، دوی خپله له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګریوان دي. نو داسې کسان شته دی، او بالکل نن دغه موضوع مونږ واورېدله چې واقعا ډېره زیاته دردونکې وه، چې زمونږ یو افغان کډوال چې هغه ډېرو هیلو سره به دلته راغلی او ډېرو ستونزو باندې به دی دا د کیس موضوع مخته تللی، ولې په دې شکل باندې ځان وژنه یې کړې وه، او چې دا یعنې واقعیت چې مشکلات ور باندې به حد زیات شي، او نو دې ته نور دې حل لار نه و، ځان وژنه کړي، او په دې شکل باندې ډیر زمونږ افغانان همدغه سې کیسونو سره مخامخ شوي، او داسې زمونږ خويندو سره دلته دوکې شوي دي چې ورته ویل شوي مثلا دا یادې یونیسیار له طرف نه زه دا کیسې مستاسو کیس مختوړم، یا هم بشار له طرف نه زه یې مستاسو کیس مختوړم، ولې لغوی نه په دوکې باندې پیسې اخستې دي. نو کله چې هغه بیچارهګیان وګوري چې هم زمونږ کار ونه شو، هم زمنګ پیسې لاړلې، نو واقعا چې کله کله انسان بیا زیات نه هلی کیږي او بې صبر کیږي، دغه سپیکو سره مخامخ کیږي. او تاسو دلته د مدني فعالانو یادونه وکړه، نو مدني فعالان خو په دې برخه کې چې مثلا وکولې شری دوی غاغو چت کې د دوی د حقونو لپاره आवाज وچت کې رسا غاغ شي، نو زه فکر نه کوم چې په مالی برخه کې به دوی سره داسې کومه مستقیمه مرسته کولای شي، ځکه چې دوی هم له دغه یو نامعلوم وضعیت سره مخ دي. همدا اوس هم مدني فعالان، ژورنالستان، هغه کسان چې په افغانستان کې کار کولو، دلته دوی هم کومې دندې نه لري یا تنخوا نه لري چې هغوی وکولای شي له دې تنخوا نه دغه نور کسان چې په مهاجرت کې دلته له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره همکاري وکړي. یعنی باور موږ شمه د سکورنۍ هم ولیدلې، زه تل یوما دغه شار دفتر ته تل یوما یم د کیس په خاطر باندې، نو ما د سکورنۍ ولیدلې چې هغه ته هغه مېرمنې ویل چې یعنی موږ د اوسیدلو ځای نه لرو. باور وکړه دا دومره دردونکې و چې خپل ماشومان سره دا د شار دفتر طرف ته روانه و، ویل چې موږ په دې دښته کې یا دلته د چمن چې دی موږ په دې کې شپې کوو، په لمړی کې موږ یو سازمان راوستي وو، او په ورستو کې دغه سازمان هم موږ ته جواب راکړلو، او اوس موږ کور هم نه لرو، موږ مجبور یو دلته موږ دغه پلاستیکونه داسې جوړ کړی دي چې موږ خپل شپه پکې تیرو. یعنی تر دې حده پورې په پاکستان کې مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم موږ هغه هڅه کوو چې دوی غاک شو، هڅه کوو چې دوی ستونزې واورو، زمونږ چې څه په واس کې یعنی کوم ډول باندې کومه کولای شو چې دوی ته د مرستې طریقه برابر کړو، او یا هم د دوی اواز تر نورو پورې ورسو.
مننه مننه اغلی دیوی کور ودان. لیوال صاحب، په تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې مدني ټولنې غوړې دي او وادي ډیره وکړه، کله کله داسې ویل کېدل چې په دغه ټولنو کې زیاتره هغه کسان چې کار نه لري یا به کاروي ورزی کار کوي، او د دې تر څنګ ځینې داسې ټولنې ویلې څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، دوی د خلکو په نوم باندې پیسې راټولې کړي خو ځان ته ویلې کولې. دغه ډول دوه ستونزې چې یو هغه به کار کسان چې دندې نه درلودله دغه ټولنو ته ورتګ، او بل د خلکو په نوم پیسې اخیستل او کارولې. څومره په افغانستان کې د دغه ټولنو فعالیت زیان ورسو؟
لپاره مرغه ځینې ستونزې چې په افغانستان کې پیښې شوې، بیا هم لامدې را پیښې شوې چې موږ مدني ټولنې سمې نه پیژندلې. ګوري، مدني ټولنې کاملا یوازې د طالبانه او بې پیسو هڅې هم نه دي. مهمه دا ده چې د اول د هغو پیسو چې د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره لګول کېږي، د دې سرچینه څه ده، او د دې په مقابل کې څه پې ور تحمیلېږي، څه پې امپوز کېږي، یعنې څه پې باندې ورته پل کېږي. مدنی ټولنه په نورو نړۍ کې د مدنی ټولنو تر ټولو مهم بنسټونه چې دي، هغه صنفي اتحادیه دي، صنفي جوړښتونه دي. مثلا د کارګرانو صنفي اتحادیه، د ټکسیوانانو صنفي اتحادیه، د ژورنالستانو صنفي اتحادیه. دلته داسې ده چې دغه صنفي اتحادیه د معلمانو صنفي اتحاديه دا صنفي اتحاديه هر غړی چې د دوی له حقوقو څخه د اتحاديه دفاع کوي دوی په کال کې یا په میاشت کې یو معینه اندازه حقوقو زیات ورکړي. مدني ټولنې د خپلو هغو افرادو او غړیو له حقوقو زیاتونو څخه چلیږي چې دوی د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره مبارزه کوي. د دوی ترمنځ یو قرارداد، حقونه معلوم دي، قوانین معلوم دي، اتحادیې، جوړښتونه، مدني ټولنې د خپلو غړیو له حقونو څخه دفاع کوي او دوی په مقابل کې یو حقوقو زیات ورکوي. دا اتحادیې خپل امکانات لري، خپل برخې لري، د ظرفیت جوړونې، د کارموندنې، د بیمې، د نورو. موږ په افغانستان کې یو غلط برداشت دا لرو چې اول مدني ټولنه هغه وخت پاکه ده چې کامل پیسې نه طلبانه، بشپړ داوطلبانه کارونه ناممکن دي. دوم، خارجانو کله چې پیسې ورکولې یا سیاسي حزبو لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه سیاسي ډلو، تنظیمونو یا حکومتونو چې دوی ته امکانات ورکول، دوی په خپل نظریات پہ ورته پل، دا هم غلط. منګه مدني ټولنې باید په افغانستان کې داسې یو سیستم ورته درلودای چې د خپل غړیو لبس پنې او یا لاقلو زیتونو نه چلیدلای. دا یو لار ده. بل خبر ده ډیره مهمه، د سیاست او د مدني ټولنې یا د مدني فعالیت ترمنځ دغه پوله هم ډیره نازکه او حساسه ده، ځکه چې ډیر ځله مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه دي او ډیر ځله سیاسي فعالیتونه چې د حقونو د غوښتلو دپاره دي خپل د مدني فعالیت او اړخ دی. منګه په افغانستان کې له بده مرغه د مدني ټولنې آسیب شناسي او د آسیب پذیرۍ موارد مطالعه کړي نه دي په دې تیرو شلو کلو کې. د یو څو لکچرونو باوجود چې په دې برخه کې لږ تر لږه یو شمېر دوستانو ما او نورو درلودل د مدني ټولنو لویو کانفرنسونو ته یا د دوی جوړښتونو ته کانفیډریشنونو ته، هلته موږ ته ویلې چې د مدني ټولنې آسیب شناسي ضرور ده. دا مدني ټولنه څنګه بې اعتبار کیږي، څنګه بدنامیږي، څنګه په فساد کې ښکیلیږي، له سیاست سره یې پولې کومې دي، چیرته له سیاسته بیلې دي، چیرته فعالیت سیاسي فعالیت دی، له فرهنګ سره، له فرهنګي هڅو سره او له مسلکي او فنی هڅو سره د دې روابط څنګه دي. د دې ټولو ستونزو باوجود په دې شلو کلونو کې پرمختګونه هم وشول، په خپل دغه بحث را پاریدل، په خپل دغه د سیو ډیسکورس ایجاد ایدل، خپل یو لوی لاسته راوړنه او بریا ده. زه خپل خبرې په دې پای ته رسوم چې که پاینده کې افغانستان کې یو ملي ولسواک حکومت راځي، موږ یو ښه تجربه لرو د مدني فعالیت، د مدني ټولنو د انسجام لپاره چې په هغه شکل بیرته په افغانستان کې پلی کړو چې د نورو له تاثیر څخه هم خلاصي وي او خپل دومره مقدار امکانات ولري چې په خپل پخو ولاړ وي او په د نورو لپاره استخدام نشي. پروژهي شکل هغه ده چې یو څوک تاسو ته پیسې درکړي د مدني ټولنې په نامه او زه د خپل غوښتنو او د خپل اهدافو لپاره مو استخدام کی. هر کله چې یو مدني ټولنه د خاصو اهدافو لپاره استخدام شوه، نور هغه خپل مدني هویت له لاسه ورکوي، نور هغه مدني ټولنه نه ده. اما که خپل غړي، خپل اعضاء ورته قلوجات ورکوي، شفاف اداري او مالی چارې لري او اهداف ورمخه بیاي، دا بیا د مدني ټولنې ماهیت ته تاوان نه رسي.
مننه لیوال صاحب. کور ودان استاد مستوری که تاسې ته راشو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 250 مدني ټولنې مو یادې کړې چې وي په تېر جمهوریت کې. ساسې پان باندې کله چې طالبان پر افغانستان بیرته واکمن شول، په دې اړه مدني ټولنې کې به کېدای شي ډېر ځوانان سره راټولېدل، دوی به فعالیتونه درلودل او موږ تاسو کتل چې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه هم ښه وو. ستاسې په ان باندې څه پیښ شول، دا ټول سره چیرته لاړل او فکر کوي اوس مال په افغانستان کې داسې ځوانان لام شته چې په دې برخه کې کار کوي؟
خو زه فکر کوم چې مدني فعالیتونه لا تر اوسه پورې هم دوام لري، متاسفانه یو دیدګه او یو نظر چې لیوال صاحب هم دې اشاره وکړه، همیشه چې کله تاسو دې ته دا خبره کوي چې مدني ټولنه د ټولو په ذهن کې یو ذهنیت راځي چې یا به هغه د ښځو بخش کې فعالیتونه لري او یا به هم دغې نه دقیق معلومات نه لري جانب مقابل یا اجتماع چې حداقل هغه د هغوی فعالیتونه او کارکرد شمارهوار ذکر شي، چې بالاخره د دوی اهداف چې شي، د دوی لاسته راوړنې چې شي، دوی که یو کار یا فعالیت کوي په کوم طرز العمل باندې کوي، که دوی کومې لاسته راوړنې لري په کوم مواردو باندې دي، او دوی په څه باندې دوی بحث کوي. په تیرو شلو کلونو کې لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل، 2500 کم زیات ټولنې ثبت شوي وې وزارت عدلیه کې، او د دوی فعالیتونه متاسفانه او بدبختانه چې د کېدی چې د 500 نه زیات د دې فیصدي هغه فعالیتونه وو چې هغه داسې موضوعاتو باندې دوی تاکید کوي چې هغې د افغانستان لپاره داسې کومه خاص آینده نه درلودله. ګورئ، د افغانستان اجتماع په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ټولنې ډېر زحمتونه او ډېر هغه چالشونه دوی شاته پرېښودل چې بالاخره آهسته آهسته دوی پوه شول په دې باندې چې کوم فعالیتونه د افغانستان په نفع باندې دي او کوم فعالیتونه د افغانستان په ضرر باندې دي. اما بدبختانه او متاسفانه چې هغه لاسته راوړنو ته چې د 500 کم هغه ټولنې چې کاری کوو لاسته راوړي، او هغه مفید فعالیتونه چې د افغانستان لپاره هم ډېر ارزښتمند و، آهسته آهسته هغه هم له لاسه ځي. او زه چې تر کوم حده پورې زه معلومات لرم، د افغانستان فعلي نظام کې مدني ټولنې فعالیتونه ډېر واضح او اشکار نه دي. تاسو پوهیږئ الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه ده، موږ ټول مسلمانان یو. د حلق الفضول موضوع چې کله مطرح کیږي هغه ته یو خاص ځای ټاکل کیږي، او د سدیر هغه باندې تاکید او فوکس نه کیږي. تر بل اخره تاسو وایئ چې مدني ټولنې یا هغه اجتماعي چې د یو اجتماع یا د یو ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح لپاره کار کوي رضاکارانه شکل باندې، البته هغه تاسو وایئ چې دا اسلامي اصل لري. په فعلي شرایطو کې هر هغه موارد چې تاسو ذکر کوئ هغه باید اول د شرعي قوانینو کې واچوي، پس له هغې نه هغې اقدام وکړي. یو بل نقص چې فعلي شرایطو کې تاسو ډېر هغې ته جدي باید موږ او تاسو متوجه اوسو، متاسفانه چې افغانستان فعلا کوم نافذه تدوین شده قوانین نه لري. هغه که اساسي قانون ده، هغه که مدني قوانین دي، هغه که نور هغه وضعي قوانین دي چې د افغانستان ټول هغه حقوقي او غیر حقوقي موارد یا د افغانستان هغه ټولنې چې رامنځته کیږي یا هغه فعالیتونه چې کیږي، تاسو بالاخره هغه په کوم قانون کې واچوي چې هغې ته یو قانوني اړخ هم ورکوي، او بالاخره خپل یو مشخص طرز عمل ولري او د هغې مطابق تاسو کارکرد او فعالیتونه ولري.
د دې تر څنګ استاد که په دې اړه راته ووایي چې اوس چې دا کوم ځوانان یو څه ناڅه فعالیت کوي او دغه ځینې ننګونې شوې تاسو یادونه وکړه، د دې تر د دې سره مخ دي او د دې سره د دوی مبارزه کوي او لګیا د کار کوي، ستاسې په اند باندې دوی به وکولی شي دا مور کړي په دغه شرایطو کې؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې په سختۍ، ځکه هم زمونږ د مخې ورور دې ته اشاره وکړه چې رضاکارانه شکل باندې ورې یو وجیبه ده، یو تکلیف ده. هر فرد یو کار کوي، هغه به یو مسؤلیت لري. پیدا د مدني ټولنې یو کارکر د فعالیت دا هم د معنوي او مادي ارزښتونه دي یو ټولنې دوی باید ډېر جدي مد نظر ونیسي. هغه مسؤلیتونه، وجداني مسؤلیتونه، هغه د ټولو افغانانو پورې ارتباط لري، او دوی دا د دوی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي د هغو ناورین یا هغو ننګونو په مقابل کې، یا د هغو حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی ته مد نظر نیول کیږي، یا د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي. منتها زه فکر کوم چې هم د اقتصادي اړخ نه زمونږ دا ټولنې یا زمونږ هغه ورونه او خویندې چې دې بخشو کې کار کوي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ وي. بل ځینې نور موارد هم دي. کولی د افغانستان چې ما زمونږ مخکې دا تاسو میلمه ډیره ښه خبره وکړه. کله چې تاسو یو ټولنې ته یو نوی پدیده وارد کوي او یو نوی پدیده راځي ټولنې کې هغه خپل فعالیت کوي، مخکې له دې نه چې دغه فعالیتونه شروع شي تاسو باید ټولنې ته آگاهي ورکړئ مکمله، باید ټولنه په دې باندې پوه شي چې هغه پدیده چې منځ ته راځي که هغه مدني ټولنې یا هر بل اجتماعي چې د یو ټولنې د شیوالي لپاره د خیر لپاره هغوی فعالیتونه کوي، هغه ټولنه باید په دې آګاهي ولري، د هغوی ذهنن باید دې ته آماده وي. متاسفانه چې نه په تیرو شلو کالونو کې خلک دې ته ذهنن آماده وو چې هغوی مدني فعالان وپیژني، د مدني فعالانو هغه کارکرد او مسؤلیتونه وپیژني، او نه څه فکر کوم په فعلي شرایطو کې خلک د نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغوی به زه فکر نه کوم کولی شي دغه مدني فعالیتونو ته دوی ادامه ورکړي. بعض موارد شته چې مثلا هغې کې دوی آزادانه کولی شي چې خپلې خبرې مطرح کړي، اما ډېر داسې نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی چې خپل غږ ورسوي تر نورو پورې.
خپله
یو بله خبره هم کومه چې اکثریت اوقات د مدني ټولنې نه ډېر یو سوی برداشت د مونږ او تاسو په اجتماع کې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کېدای شي د ډېره کمه فیصدي باسواده وي، هغوی داسې فکر کوي چې هر هغه فرد چې هغه بالکل بیکاره یا مثلا هغه د یو خارجي دونر پورې ارتباط لري یا مثلا د هغوی هغه فعالیتونه ډېر زیات مشخص نه وي، یا دوی وکولی شي یو ځان ته یو کریډیټ واخلي د نورو ممالکو نه یا مثلا د نورو خلکو پروژې دلته افغانستان کې پلي کړي، هغوی وایي مدني ټولنې ته ورځي، در حال کې مدني ټولنه یو ډېر ښه پل ارتباطي ده د خلکو او د یو حکومت ترمنځ، د یو ډیر ښه اصلاحي فعالیتونو لپاره مدني ټولنې ډیر زیات کار کولای شي، چې متاسفانه په فعلي شرایطو کې لږ نه د ناورین سره مخامخ دي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. انصاری صاحب که تاسو ته راشو، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه په افغانستان کې شرایط ستونزمن دي چې ځوانان په دغې برخه کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې ستونزې وي خو ځوانانو فعالیت کوو، خو اوس دغه برخه اوس نوره محدوده شوې ده. تاسو چې په جرمني کې یاستئ، دلته څومره اړتیا وینئ چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې شرایطو ته په کتو خپل فعالیتونه نور وغځوئ او د خلکو لیوالتیا ورسره څومره ده؟
مننه کور ودان. وقت خدا دی چې د خلکو لیوالتیا خو تر کچې زیاته ده، ولې ځکه چې افغانان هغه خلک دي چې ټول عمر یې آزادانه ژوند کړی دی او د خپلو حقوقو او د خپلو غوښتنو لیوالتیا یې ډېره زیاته ده. نو خبره دا ده چې اوس کوم قوانین د هغې لپاره وزه نه دي، که موږ وګورو د مدني ټولنې یا د مدنیت لومړنۍ مسله چې دا یوه عربي کلمه ده چې له مدینه او له مدن جمع ده او د خار په معنا، مطلب د ټولنیز ژوند کول او د عدالت د تامین او د چارو د ښه سامون او د ښه ښاري ژوند او د مسایلو لپاره، او هلته اوس ضرورت تر ټولو ډیر زیات دی، ولې ځکه چې هلته مګوینو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې کیږي، هغه مسایل چې د مدني ټولنو ضرورت او اړتیا پیښېدلی شي او پیښه ده، خو مګر په لوی لاس هغوی ته جواز نه ورکول کیږي، هغوی نه پرېښودل کیږي چې خپل غږ په یو شکل یو تړون یا د یو قرارداد په شکل ډېرو خلکو په هغې کې چې یو ځای شي په یو ځای ډول باندې د خلکو غوښتنو غوښتنه وکړي او د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي. خو مګر بدبختانه چې اوس په افغانستان کې هغه شرایط نه دي، څوک نشي کولای چې خپل حق پورته کړي د حق لپاره.
انصاری صاحب، که تاسو دغه ځوانانو په اړه ته وایست چې اوس خو جرمني کې ډېر زیات افغانان دي، د برلین په ګډون په ډېرو نورو لویو ښارونو کې د جرمني ډېر افغانان سره راټول شوي دي، د دې ځوانانو د لیوالتیا په اړه ته وایي چې دوی څومره لیواله دي چې دغه فعالیتونه له افغانستانه بهر دلته په جرمني کې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې لیوالتیا زیاته ځکه ده چې موږ وینو په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو باندې، وخت نا وخت ډیر پیوړی بسونه کیږي، نو دا خپل د دې عامل چې د خلکو لیوالتیا د ذکر الته ضرورت دی، الته د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوی دی، الته د خلکو مشروع غوښتنې تر پښو لاندې شوی دی. نو په داسې یو حالت کې د افغانانو لیوالتیا لا ډیریږي، د مخکې نه پرتله لا ډیریږي. نو اوس د افغانانو لیوالتیا په دې برخه کې ډیره زیاته ده. عملی ډول تظاهرات څوره مخکې به تاسو لیدلې وي، د هزاره قوم ډېر لوی تظاهرات په اروپا کې ترسره شول، او ورسره نور افغانان هم په بېلابېلو کنسپټونو په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې خپلې غوښتنې کوي، او خپل د ملت هغه مشروع غوښتنې رامخکې کوي تر څو ملت ته هغه مشروع غوښتنې ورکړل شي، او موږ یو وکیل ثبات او یووالي ته ورسېږو. خو بدبختانه چې په هېواد کې دی نه اوس زمینه د دې مساعده نه ده، موږ هم د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی په خارج کې اوسېږي غوښتنه کوو چې د خپلو ملت د هغه مشروع غوښتنو لپاره غږ اوچت کړي، غږ وکړي.
مدن انصاری صاحب کورودان تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی امرخیل تاسو ته بلې ګروس سره شمه دغه موضوع ته به تم شوور به شو لیوال صاحب ته چې د پښتنه رنه پاتې نشي. لیوال صاحب لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، اوس مال په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمند دي چې مدني فعالیتونه ترسره شي، خو لکه څنګه چې تاسو په پیل کې د مدني ټولنې په تعریف کې ویلي، په ټولنه کې ضرور ده چې دغه سي بنسټونه وي او ځوانان کار وکړي، په ټولنه کې خلک دې برخې ته کار وکړي. اوس ستاسو په باندې داسې حل لارې شته چې افغان ځوانان په ځانګړې توګه غوښ تعلیم کړی دی سره راټول شي، او په ټولنه کې دغه مدني بنسټونو ته دغه ټولنه ته وده ورکړي تر څو هغه خاري فرهنګ او کوم تعریفونه چې تاسو د مدني ټولنې مخکې وړاندې کړل دغه سره وغوړيږي.
لبا د مرغه زنه غواړم چې یو سیخ پراکم، مګر خبره پدې کې چې اوس د مدني ټولنې او د مدني فعالیتونو په وړاندې جدي خندونه په افغانستان کې وینو. اول د مدني ټولنې بنسټ مدني حق قوانین دي، مدني هغه تعاملات دي چې انسانان قانون پر بنسټ لري. د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې بنسټ د اساسي قانون موجودیت، او د داسې یو نظام چې هغه تعریف شوی وي او د اتباع حقونه او مسؤلیتونه پر رسمیت وپیژني. دغه بنسټونه اوس په افغانستان کې نشته، افغانستان اساسي قانون نه ده، نظام ځان نشي تعریفولی، او د نظام د مسؤلیت هغه منابع یا هغه اصلي متون هغه چې دي هغه مدني نه دي، هغه په اصطلاح دینی دي، او د داسې یو چاپیریال ژوند چاپیریال په اړه بحثونه لري چې هغه د نننی مدنیت سره متفق شوی نه دي. یعنی زه نه وایم چې دا ناممکنه ده، ډیرو اسلامي هیوادونو هڅه کړې چې خپل شرعي سیستمونه له نننیو معاصرو مدني بنسټونو سره یو ډول متفق کی سره یو ځای کی، او دا دواړه په نظر کې ونیسي. مثلا ایران یو نمونه ده، مثلا انډونیزیا، ماليزیا، مصر، یو شمېر عربي هیوادونه دا د دې نمونې دي. مګر په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. په افغانستان کې لا تر اوسه حتی د حکومتوالۍ ذهنیت ډېر زیات د منځنیو پیړیو او کلیوال دی، یو مطلق حاکمیت داسې اقتدار ګرایانه او مطلق حاکمیت دی چې په هغه کې نور انسانان دغه د ټولنې وګړي دا هیڅ حق نه لري، د دوی حق په رسمیت نه دی پیژندل شوی. کله چې د افرادو حقونه په رسمیت نه پیژندل کیږي په دغسې یو چاپیریال کې د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې موجودیت نه معنا لري او نه ممکنه ده. زه یو شی چې وایم هغه دا ده چې هر څوک غواړي چې په نننیو شرایطو کې د مدني فعالیتونو په نامه د یو شمېر ځوانو افغانانو ژوند په خطر کې واچوي، زه فکر کوم دا جفا ده. اوس یوازینی څه چې مدني ټولنې په اړه کېدلی شي هغه د مدني ټولنې د پیژندلو د ادبیاتو تولید او د مباحثو تولید دی، او هغه هم د هغو افغانانو ترمنځ چې تر خطر لاندې نه وي. موږ باید د افغانانو د عامه شعور او د عامه ذهنیت روښانولو دپاره همدا اوس مدني ټولنه تعریف کو، ور وی پیژنو، زیانونه یې ور وپیژنو، آسیبونه یې ور وپیژنو، ښېګڼې یې ور وپیژنو، مقایسه یې کو څنګه له یو کلتور سره، له یو فرهنګ سره، له یو ټولنې له ارزښتونو سره هغه په اصطلاح ځان برابروي، څنګه هلته ریښه پیدا کوي. مدني ټولنه مثلا شاید په اروپا کې یو مفهوم ولري، په منځني ختیځ کې یو بل مفهوم ولري. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له اقتصادي پلوه له فرهنګي پلوه تفاوت لري، هلته یو بل شکل وي. موږ څنګه کولی شو مدني ټولنه افغانیزه کړو؟ موږ څنګه کولی شو د افغانستان د شرایطو سره مدني ټولنه عیاره کړو؟ دغه اوس چې موقع دغو بحثونو ته شته، که موږ لږ تر لږه د دې هغه متني یا څنګه وایم د تعریف او د پیژند متون تولید کو، بحث کو، او د دې لپاره ذهنیت جوړ کو، دا بیا کولای شو چې په راتلونکي کې د مدني ټولنې د بیا احیا او بیا راژوندي کولو لپاره په درد وخوري. په هغه نه غیر اوس له بده مرغه په افغانستان کې داسې یو تیاره چاپیریال دی چې په دې کې د مدني فعالیت او مدني ټولنې رامنځته کول د یو شمېر انسانانو له ژوند سره لوبي.
مدنه لیوال صاحب کور ودان روسته براو ګرځم ساسي روسته خبرې بم واورم. اغلی مرخیل کتاسه تر شمه په پاکستان کې د کډوالو ستونزې مخ کې یاد کړو، د دې یادونه مهم وکړه چلته په کافي اندازه که مدني فعالان شې د کوم دوی خپل په دې برخه کې مالی توانایي نه لري چې دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی غږ پورته کوي. تخه کوم کسان چې خپل مدني فعالان دي، دوی به کې سنوي نور هوادونو ته بغواړي چلاړ شي، ته دوی په برخه کې بیا څوک همکاري کوي؟ ځکه که تاسو د نور ولس غږ پورته کوي، د نور افغانانو ستونزې بیانوي، خپل چې د مدني فعالان ستونزې لري، دوی بیا داسې مرجع لري چې ورته ورشي خپل ستونزې ووایي؟
داسې معلومه مرجع خو به نه وي، خو دوی خو بیا هم خپل ستونزې خپل غږ به هم په همدې شکل باندې پورته کوي، لکه څنګه چې د نورو هیوادوالو یا نور مهاجرینو غږ پورته کوي، نو دوی هم له همدغه ورته ستونزو سره لاس و ګریوان دي. او که په دې برخه کې داسې معلومه مرجع شتون ولري، نو زه فکر نه کوم چې هغه به اوس هم داسې مستقل اوسیږي، یا هغوی به هم وکولی شي چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو په دې شکل باندې دوی همیشه کوشش کوي، خو ول تر کومې چې ما کتلې، تر کومې چې زما معلومات لرمه، د دوی ستونزې لا هم حل شوې نه دي، او لا هم له هغه ورته ستونزو سره لاس و ګریوان دي.
او که د هغه کسانو په اړه باندې راته یادونه وکړي چې دوی چې مدني فعالیتونه کړي دي، اوس مال په پاکستان کې دي، او بل هیواد ته د تګ په تمه دي، د دوی دغه فعالیتونه چې اوس لا په پاکستان کې دوام لري، د هغه کسانو چې دوی په تمه دي یا غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي، داسې څه پلانونه شته چې دوی بالته خپل کارونه مخې ته وړي، یا که دا به موقتي وي چې دوی دې ځنه انتقال شو نور به د خپل فعالیتونه دري؟ که تاسو په دې اړه د خپل ملګرو دوستانو څه معلومات لري که سره شریکي کړئ.
ځینې داسې کسان شته چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې یو کار یو مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ځکه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دوی له خورا مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هڅه به کوي چې په هغه شکل باندې دغه یو نوی عایدات، مالی عایدات لاسته راوړي. خو زه فکر نه کوم او یا ما تر اوسه پورې داسې څوک لیدلی نه دی چې داسې دایمي لپاره کوم اساسي پلان باندې دلته دوی کار وکړي، تر څو چې هغه اوږدمهاله پلان ولري، یا اوږدمهاله دوی وغواړي چې دلته کوم تجارت وکړي، یا کوم بل داسې کوم ځانګړی کار وکړي. ځکه چې دلته ژوند کوم مهاجرین چې دلته ژوند کوي، هغه داسې دي چې مثلا یعنی ژوند داسې تیروي چې په نن او سبا باندې، یعنی په دې کې دي چې نن به زما سبا به زما، په همدې کې لري دوی ژوند روان ده، او دوی تر اوسه پورې برخلیک معلوم هم نه ده. ځکه چې کوم وخت نه چې جمهوریت نړیدلې ده، له هغه وخت نه چې افغانان دلته راغلي دي، نو د دوی کې سونه چې یو څه مخته تل هم دي، ولې بیا هم د دوی لپاره داسې کوم مثبت جواب نه دی ورکول شوی چې واقعا دا ستا کیس دومره مخته تل دی، او یا هم دغه ستا د کیس لاره طریقه ده ته دغه سوکه. نو دوی هم نه پیږي چې اوس مونږ یعنی سو کوبیر ته افغانستان ته هم نشي تللی، ځکه چې د افغانستان شرایط مونږ تاسو ته معلوم دي چې هغه وضعیت کې دي، او نور چې د حل لار پیدا نه کړي لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه ډیرې دغه سیاب ځان وژنه کوي یا کوم بل خدای مکړه کوم بل کار ته بده پخه کوي نو له دغه سیستم سره دوی ته ډیر زیات لاس وګریوان
مدنه کور ودان دیو امرخیل په پاکستان کې افغان فعال و چې په پاکستان کې د افغان فعالانو ستونزې را سره شریکې کړې نور به شو اغلی مستوري سیلاب ته اغلی سیلاب کته سره ته وای مخکې لیوال سابیا د ونو وکړه چې په افغانستان کې ستونزمن دي چې اوس مدني ټولنې فعالیت ته کار وشي تاسو مو ویل چې محدودیتونه شته ده لدی سربېره چا چې په تیر جمهوریت کې کار کړی په دې برخه کې دیو جانی ویل چې هغه په پاکستان کې دی بل هیواد کې دی په داسې یو ناڅرګند وضعیت کې دی چې هغه دې ته پته مده چې وکولای شي یا کار پیدا کړي یا له پاکستان ووزی بل طرف ته لاړ شي په ټوله کې په هر ځای کې چې افغان د مدني فعالیتونه کړې دي په یو ډول نه یو ډول ستونزې سره مخ ده او دغه ډول وضعیت چوس را منځته شوی دی کته هم لیوال سی بیا د ونه وکړي داسې وخره رسیدلې موقع ده چې کسان چې پویږي په دې برخه کې دوی باید پنځونی وکړي معلومات ورکړي او یو څه تولید کړي چې راتلونکي نسل ورنه ګټه واخلي خو فکر کوي په دغه اقتصادي وضعیت کې چې ټول خلک به برخلیک دي یو ډول او بندیزونه مشته ده افغان نسل به وکولای شي زموږ راتلونکي نسل د هیواد ته یو څه وکړي
زه ډېر مطمئن یم په دې باندې چې الحمدلله د افغانستان ځوانان د افغانستان نسل دومره په شهامت ده چې هغه کولای شي د هرې ننګونې لپاره یو لار د حل را پیدا کړي او د هرې هغه حق تلفۍ په مقابل کې چې دوی په حق کې کېږي دغه په مقابل کې بدوی دریږي مخکې دا وری وکړله اقتصادي مشکلات یا ورنه نور هغه موارد چې افغانستان کې ویل کېږي هغه بیل ارث دا یا هم بیل موضوع ده متاسفانه په افغانستان کې یو داسې چارچوب او د تشکیل د نظام لپاره اصلا نشته تاسو د نظام ته د سیاسي اړخنتونو ورکوي تاسو د نظام ته د مشروعیت اړخنتونو ورکوي خو بیا هم د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک نه هیلي نه دي دوی کولای شي چې آیسته آیسته یعنی خپل ځان دغه بحران نه وباسي منتها دا هم یو لار د حل غواړي او هغه لار د حل دا ده چې تاسو اول په ابتدا کې باید د ټولنې ذهنیت ته آماده کړئ افغانستان یو عرفي د افغانستان خلک عرفي خلک دي دوی ډېر فرهنګي خلک دي تاسو که دوی ته هر نظام مخکې کوي دوی اول هغه مخکې د دین څخه د اسلامي چوکاټ کې واچي دوی هغه په خپل عرفي او فرهنګي چوکاټ کې اچوي بل اخره هغه ته یا خو وي یا هم بد وي بل دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو د فعلی نظام د تر سیوري لاندې هر هغه فعالیتونه چې د اسلام په تقابل کې نه ته فکر نه کوم چې د غیر د توک په تقابل کې خپل ځان یعنی مخامخ یا هم په تقابل کې خپل ځان وګوري منتها متاسفانه او بدبختانه لکه څنګه چې مخکې هم وویل په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان خلک ذهن دې ته نه دی آماده چې تاسو دوی ته مدني فعالیتونه او هغه لاسته راوړنه چې دوی درلودلې هغه ته دوی ته قناعت ورکړي زه په دې تاسف سره دا وایم هر هغه مدني فعال یا هر هغه سیاسي کس چې په افغانستان کې فعالیتونه
کوي
حتما چې اوی د افغانستان دوی داد دی ته وایي چې د افغانستان د منافع ملي لپاره د افغانستان لپاره دوی کار کوي مونږ تاسو ګورو اوی کېدای شي د ډیرو سخت شرایطو سره ځینې مخامخي اما ځینې نورې په ډیرو اسانتیاو کې په نورې هوادونو کې دي د افغانستان ځوانان کې چې لږ په تدبیر او لږ مدبرانه او لږ په احتیاط باندې قدم واخلي دوی کولای شي چې دغه بحران خپل ځان وباسي خو چې نظام او پیلي شرایط هم د دوی سره سازګاری وکړي او په دوی باندې د هغه
تاسو ډیر کم دي چې دغه دوه ملمنو ته ورشم د دوی رسته خبرې واورم کور ودان انصاری صاحب لاند در تر ازمه فقط ډیر شتانی لرو تاثیر ته وای چې رسته خبرې مو څه دی او افغان ځوان ته پیغام څه دی لاند
ډیر مننه نو وکیت دا دی چې اوس د افغانانو لپاره حالات د هیواد خندي پیغام می دادی چې خپل همت لاله سورنکی
مننه کور ودان لیوال صاحب ته بمرشم لیوال صاحب تاسو هم دیش سنی لري لند تاسو راتوي افغان ځوان ته په دوه کلمو کې څه ویل غواړی
یو دریم تجربه زموږ په معاصر تاریخ کې وشوه موږ له دې تجربې نه په ګټه اخیستو باید د راتلونکو لپاره د راتلونکو مدني ټولنې جوړولو لپاره خپل ادبیات تولید کو او ورشو دی ورو خان راتونکو
ډیر زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو ملمنو هر یو افغان لیکوال سیډونکو شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټې مشر قدرشان ساری په پاکستان کې میشته فعال دیوا مرخیلو د پانتونو ساده مستوري